خوش بجې اوریدونکو پروګرام ته بیا په خیر راغلاست. نن د شنبې ورځ ده، د غویي یا د سور څوارلسمه ده، د 1398 لمریز هجري کال، د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې نن څلورمه نیټه ده. د ازادي راډیو دوی خبری مجلې پاتې دي. په دغه اوله خبری مجله کې به پښتو رپورټونه او خبرونه درته ولرو. په افغانستان کې پر روانو چارو باندې خبری کوو. اول اجمل انته ورځو چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
افغان چارواکي په کندهار، زابل، اوروزګان او غزنی کې د لسګونو طالب وسوالو د وشل کېدو ادعا کوي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د تاوتریخوالي کمول او د وسلو پرمځکه خودل د سولې د هرې پروسې پایله وي. وسم بشپړ خبرونه په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي دا چې ټولې غاړې وسلې پرمځکه کړي دا د سولې د هرې پروسې پایله وي. نوموړي د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دې پایلې ته د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي کمول ضروري ګام او مسؤلانه او اخلاقي انتخاب دی. ښاغلي خلیلزاد نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دوی چمتو دي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې له څو ورځو راهیسې په دوحه کې له طالب استازو سره د سولې په شپږم پړاو خبرو بوخت دي. د افغان دولت یو بیان د ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د زلمی خلیلزاد د دې څرګندونو هرکلی کوي او دوی خوا د اوربند کولو ته چمتو ده. تر دې مخکې په دوحه کې د طالبانو د دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي ول امریکایي سره خبرو کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او ځینو نورو موضوعاتو یوې سلا ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ویلي و د دوحې د دې پړاو خبرو په پیل کې طالب استازو ته جوته کړی چې افغانان سوله غواړي او د دې وخت را رسیدلی چې طالبان وسلې کېږدي، تاوتریخوالی بند کړي او سوله ومني. طالبان زبیح الله مجاهد هغه مهال د زلمی خلیلزاد دا خبر رد کړی وي او ویلي و دا خیال دې له ذهن وباسي چې ګوندې طالبان دې وسلې پر مځکه کېږدي. چارواکي وایي په کندهار، زابل، اوروزګان او همدارنګ غزنی کې په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کندهار د امنیه کمانډان سیکرتر قسیم آزاد ازادي رډیو ته ویل تیر شپه د کندهار د سپین بولدک د ولسوالۍ پر وی اړون پوسټي د طالب وسلوالو په برید کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
موږ درې تنه شهیدان او څلور تنه زخمیان پکښې کې لرو. د دشمن د څوارلس تنه مړه او اووه تنه زخمیان دي چې په هغو کې ځینې مړي د دې جسدونه لته پاتې دي په سایه کې د دشمن.
بلخوا په جنوب کې د 215 اتم کلي اردو مطبوعاتي دفتر د زابل په شینکی، ارغنداب، د چوپان ولسوالۍ او د روزګان په مرکز ترینکوټ او چورې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د مځکنیو او هوایي بریدونو پر مهال د شپږ دېرش وسلوالو د وژل کېدو او څلېرش نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. په غزنی کې هم چارواکي وایي چې د دې ولایت په درې ولسوالیو کې په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا عملیات په تېرو څلېرش ساعتونو کې په اندړو، د یک، زنخان ولسوالیو کې شوي او هدف یې وسلوال طالبان و. ښاغلي نوري منلی چې د اندړو په نیاز کلا کې د دواړو لورو ترمنځ نښته کې پنځه ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. سیمې خلک بیا د ملکي تلفاتو شمیر لوړ ښیي. طالب بیان زبیح الله مجاهد د غزنی د عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته ادعا کړې چې افغان او بهرنیو ځواکونو د ولسي خلکو په کورونو چاپي وهلي او یولس تنه ملکیان یې وژلې دي. مجاهد ویلي چې دوی ته او د دوی ملګرو ته په دې کې زیان نه دی اوښتی. افغان چارواکي د کونړ په چپې درې کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د نهه څلوېښت داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا خبره د کونړ مرستیال والي ګل محمد بایدار په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته کړې ده. بلخوا د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په دوه جلا هوایي بریدونو کې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دا بریدونه د افغان ځواکونو سره په همغږۍ چپه دره کې د داعش پر اهدافو شوي او په وژل شوو کې پاکستاني او ازبکستاني وګړي هم شامل دي. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په بغلان ولایت کې د داعش د ډلې یو مالي مسؤول مفتي ازبک چې د دوی په وینا په منځنۍ اسیا کې د داعش د ډلې تمویلونکی و د څلور نور ملګرو سره په ځانګړو عملیاتو کې وژلې. پکتیا ولایت کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملي پوز د یو سرتیری میرمن او زوی وژلي. د پکتیا د والي وایاند عبدالله حسرت ازادۍ رډیو ته وویل د جمعې په مازیګر د دې ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ کې د کومندان عزیز په نوم د یو طالب لخوا یو میرمن د خپل 14 کلن ماشوم زوی سره یوازې په دې تور وژل شوی چې ولې خاوند په ملي پوز کې دنده ترسره کوله. بلخوا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ رډیو ته پیښه تایید کړي، خو ویلي دغه پیښه شخصي پیښه ده، کار یو عادي طالب کړی دی او د ده په وینا په عسکري پورې ربط نه لري. د طالب سرچینې ویلي دي چې دوی به په دې پیښه څېړنې کوي. د مقتولې میرمنې او ماشوم کورنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرایلو پوز جیټ الوتکو د غزې په ترانګه توغندي ویشتي. چارواکي وایي دی وروسته له هغه دا بریدونه کوي چې نن له دغه ځایه فلسطیني وسلوالو شاوخوا 50 توغندي پر اسرایلو وتوغول. او جنوبي کوریا په شمالي کوریا غږ کړی چې هغه کړنې بندې کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي ترنګلتیا زیاتوي. سیول دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې پیونګیانګ لخوا د توغندیو د توغولو رپورټونه خپاره شول.
اوریدونکو دا ازادي راډیو ده، د ماښام 6:06 دی. دا زموږ د نن ورځې لومړۍ وروستۍ خبري مجله ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو. حکومت وایي دوی اوربند ته تیار دي.
اگر منظور ازی باشه که سلاح زمین گذاشتن آتش بس، حکومت آماده آتش بس
بعد خبرونه که مو بیا هم در افغانستان پر سوال در ملالی شنوار سر خبری کردیم.
خلیلزاد هم پر جرات سره در طول آرخونو نده اوربان یا در جگری در برخوله.
په همدې خبرونه کې به د افغانستان د ولسي جرګې له منځه پر روانو جنجالونو او بحثونو خبر سي.
هر څومره زر چې د شکایتو کمیشن په دې باندې وتوانېږي خپل بررسي او د شکایت ترسلګي.
په نړیوال مسایلو کې د منځني ختیځ یو ډېر زاړه بحران ته چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ کړکېچ دی کتنه لرو او تازه معلومات درته وړاندې کوو. د خبرونه په جریان کې د نن ورځې د خبرونه په جریان کې هم درس د دغه ساعت په خبرونو کې تاسو واردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې د ټولو اړخونو لخوا په ځمکه د وسلو کښېښودل د سولې د هر بهیر نتیجه وي. زلمی خلیلزاد لیکلی و چې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د ټولو اړخونو پرېکړه دې نتیجې ته د رسېدو لپاره یو ضروري ګام دی او اخلاقي او مسؤولانه انتخاب دی. په همدې تړاو خبرې کوو. اول رپورټ مو د اجمل تورمان څخه دی. تورمان صاحب، د افغانستان کې د حکومت سره خبرې کړې دي. د ملي یووالي حکومت ویندویانو ویلي چې دوی اوربند ته تیار دي. اجمل تورمان را سره د ټلیفون په لاین کې دی. تورمان:
بله فرشته جان، د افغانستان جمهوری ریاست وایي که د خلیلزاد په ټویټ کې د لیکلي مطلب هدف د جګړې پای ته رسول وي، افغان حکومت اوربند ته چمتو دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرسیال عارف سمیم د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه چې د ټولو لورو لخوا د وسلې پر ځمکه کېښودل شي وویل: دی وایي که پر ځمکه د وسلو د کېښودلو منظور اوربند وي، حکومت ورته آماده دی په دې صورت کې چې دواړخیز وي. ښاغلي سمیم زیاته کړه، افغان ځواکونو وسلې د هیواد د دفاع او ساتنې لپاره پورته کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني هم د جرګې په وروستۍ ورځ ویلي و چې د دوه اړخیز اوربند په افغانستان کې طالبانو ته دفتر جوړولو لپاره چمتو دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د ټولو اړخونو لخوا پر ځمکه د وسلو کېښودل د ټولو اړخونو د سولې د هر بهیر پایله ده. د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د ټولو اړخونو پرېکړه دغې نتیجې ته د رسېدلو لپاره یو اړین ګام او اخلاقي مسؤولانه انتخاب دی. موږ چمتو یو. ظاهرا د ښاغلي خلیلزاد دا ټویټ د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد د هغه ټویټ په جواب کې دی چې د نوموړي د ورته ټویټ په جواب کې لیکلي خلیلزاد د لموږ څخه د وسلو ایښودلو فکر نه کوي. طالبان د ښاغلي خلیلزاد د دغه تازه ټویټ په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا ټویټونه په داسې حال کې دي چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ شپږم پړاو خبرې د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل شوې او په قطر کې د طالبانو د دفتر د معلوماتو له مخې ټاکل شوې چې دغه خبرې دوه ورځې نور هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو دفتر ویان سویل شاهین وایي چې دوی له امریکایي لوري سره په مذاکراتو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د زماني جدول پر سر د اختلافاتو له منځه وړلو او نورو مسایلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. بله فرشته جانه،
مننه تورمان صاحب، فکر کوم چې ډېر فصل معلومات ور کړو. خبرونه وخت ډېر محدود دی، نو عصمت څاروان ته به اوس وار ورکو. عصمت څاروان په همدې مسله باندې د سیاسي چارو د یوې کتونکي د ملالۍ شینواري سره مرکه کړې ده چې په دغسې مسایلو باندې د نظر خاونده ده. ملالۍ شینواري د زلمي خلیلزاد او د سهیل شاهین خبرې تللې دي او په دې اړه یې خپل نظر څرګند کړی دی.
خلیلزاد هم په جرات سره د ټول اړخونو نه د اوربان یا د جګړې د بس کولو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې داسې شکونه د دوی په زړه کې و چې کواکې جرګه به په بل لوري لاړه شي، ولې کله چې د جرګې نه یو مثبت سره ووت د دوی ډاډ حاصل شو. او زه فکر کړم چې دا د جرګې هغه مثبتې پایلې،
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دې جرګې مثبتې پایلې دي او که نه فکر کوئ چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی؟ د طالبانو ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ځواکونو د ایستلو په مهال ویش کې د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی.
جګړه یو لوری نه لري چې موږ یوازې فکر وکړو چې امریکا او طالبان سره خبرې وکړي هر څه بسام شي، بلکې د جګړې بل لوری د افغان دولت دی. کچیر د دې خوانه هم یو خنیت موجود وس، یو اغه خوانه هم بی باوری د منځ لاړ شي، نو فکر کړم چې دا د دې لامل و چې منګه بل اخره څه خوشبینه شو دې خبرې ته. او د دې نن نه ټویټ نه داسې ښکاری چې په ټول اړخونو د غږ کولو یو لامل دا دی چې اغه شکونه چې اغه ډیر یعنی د منځ تللي تقریبا امازن شوم ویل چې په بشپړه توګه، خو د دینن خبرونه داسې ښکاری چې چون د دې اړخ نه د افغان دولت خپل پوره ملاتړ د سولې نه وکړ. تاسو پرون ولید چې ولسمشر غنی هم ویل چې ما ولس په سپین چک لاس کې ورکړې چې هر څه ماته وایي زه هماغه سي. او بل خبره وایي چې توکل تو علی الله، چې یعنی توکل به وکړو په خدای باندې چې هر څه کیږي هغه ان شاء الله چې ښه کیږي. د دې خبرو نه داسې ښکاري چې ټول اړخونه غواړي چې سوله وشي، ولې هغه لږ شکونه هم چې دي دا به په خبرو باندې د منځ لاړ شي. او د ولس غږ دا دی چې باید اوربند وشي. زه فکر کړم چې د زلمي خلیلزاد غوښتنه د امدې ډاټ په ترڅ کې رامنځته شوې ده.
سره له دې چې طالبانو د روژې په میاشت کې د اوربند په اړه د مشورتي لوی جرګې غوښتنه رد کړه، طالبانو تر اوسه پورې همیشه اوربند رد کړی دی. څه فکر کوئ چې دا ځل به دوی اوربند وکړي؟ او آیا افغانان حاضر دي چې که امریکایان او طالبان په نورو برخو کې موافقې ته ورسیږي اما جنگ په عین حال کې دوام وکړي؟
زه فکر کړم چې طالبان یو څه شکمن دي، او خصوصا هغه د دوی څوک چې د دوی تر شا ولاړ دي، کوم هیوادونه چې دوی حمایت کوي، هغه دوی نه پریږدي چې اوربند وکړي. دوی ته داسې وښایي چې تاسو که اوربند وکړئ نو تاسو نه به دغه شته ځواکونه لاړ شي، لکه څنګه چې کله دوی په تیر کال کې اوربند وکړ او د دوی ډیر ځواکونه راننواته ښار ته، هغه یو ډول ویره چې د طالب په وړاندې د خلکو وه، هغه د منځه لاړه او خلکو ته ډاډ حاصل شو چې دوی کړی شي چې د طالبانو سره سوله وکاندي. سیمه ییزه لوبه هم نه داسې نه ده چې یوازې د افغانانو تر منځ لانجه ده او حل به شي. په دې کې به هر لوری او هر اړخ تر آخري بریده پورې کوشش کوي د خپل ګټو دپاره دا لوبه په خپل لوري راتاو کړي.
له ملالۍ شینواري سره د عصمت څاروان مرکه وه. ملالۍ شینواري ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې خپل نظر دی او د دې دا خبرې د حکومت دریځ نه څرګندوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او وسم د افغانستان د نوی ولسی جرګې ل منځ درته رپورت لرو. د ولسی جرګې یو شمیر نوی غړي د اداري پلاوي د ټاکلو په اړه لستونزو سره ځان مخامخ ګڼي. دوی وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان مخکې او پرته له دې نتایجو د اداري پلاوي ټاکل یو غیر قانوني عمل دی. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې په پیل سره یو شمیر وکیلان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون غږ کوي چې د جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره باید د کابل ولایت د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان شي. دوی وایي د کابل د انتخاباتو په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د جرګې یوې غړې فاطمې عزیز د شنبه په ورځ عمومي غونډه هم غیر قانوني او د کورنۍ اصولو خلاف یاده کړه.
زما پان زمون نننی جلسه د افغانستان اساسي قانون او د جرګې د کورنۍ اصولو خلاف ده، ځکه لومړی باید موږ اداري پلاوی وټاکو او د جرګې اجنډا هم د رئیسانو کمیټې انتخابوي. نو لومړی باید موږ انتخابات وکړو.
په ورته وخت کې مهرداد افضلی ویل د کابل وکیلان د ولسی جرګې یو برخه شمیرل کیږي او باید نتایج ژر تر ژره معلوم شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیکانو او کوچیانو د حوزو په ګډون د 22 ولایتونو ورسته پایلې اعلان کړي، خو لا هم د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو ورسته پایلې نه دي اعلان شوي. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه او نهه ویشتمه نیټه د افغانستان په 22 ولایتونو کې، خو د کندهار ولایت انتخابات بیا یو اونۍ په ځنډ ترسره شول. ټاکل شوی چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د ولسمشریزو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوی چې آن له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسون پخوانی غړي سرنولۍ تمارفي او ممنوع الخروج اعلان شول. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رهبری وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لخوا پایلې له دوی سره شریکې شي اعلان به کړي.
شکایت کمیسون خپل براسیان شروع کړی دی او هر څومره زر چې د شکایتو کمیسون په دې باندې وتوانیږي دغه خپل براسی او خود شکایت تر رسیدګي پای ته ورسوي او موږ ته نهایي نتیجه تایید کړي، نو موږ په ډېر کم وخت سره موږ هغه تطبیق او د خلکو ته اعلانوو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د شکایتونو کمیسون نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانیسته غونډه کې په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازیو په نشتون خواشینی ښودلې او ټینګار یې کړی چې د انتخاباتي کمیسونونو لخوا دې ژر تر ژره د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي.
خبری مجله اوري.
اوس هم په افغانستان کې پر مشورتي لویه جرګه د سولې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان او ناټو د افغانستان کې د سولې لپاره د مشورتي لویه جرګې د پریکړو هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه د سولې د مشورتي لویه جرګې د غوښتنه پر ځای بلل ده او ملاتړ یې کړی دی. د سولې د مشورتي لوی جرګې په پای کې یو پریکړه لیک خپور شو چې په هغه کې د اوربند غوښتنه شوې وه. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي چې د اوربند غوښتنه په افغانستان کې د سولې لپاره د زمینې په برابرولو کې به مرسته کولای شي او د افغانانو ژوند به وژغوري. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی هم پر ټویټر لیکلي چې د جرګې یو لوی پیغام دا و چې نور د سولې وخت را رسیدلی او طالبان باید د افغانانو د اراده او د غوښتنې درناوی وکړي. نکي پر ټویټر لیکلی و چې زه د افغانستان د ملي او امنیتي ځواکونو درناوی کوم چې د دې ستري غونډې لپاره یې امنیت جوړ کړی و. خو په افغانستان کې یو شمېر لوري د دې جرګې مخالفان هم و. د بلګې په ډول د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته ویلي چې په جرګه کې تکراری مسایلو باندې خبري شوې دي او دوی فکر کوي چې د دې عمله وخت ضایع سوی دی. نور جزئیات په دې اړه د رحمت افغان په رپورت کې واوري.
د سولې مشروطي لوی جرګې له پای ته رسېدو یوه ورځ وروسته د دغه جرګې تحریم کوونکي د جرګې پریکړه لیک ته هیله من نه دي. د اجرا رئیس مرستیال ویان فریدون خوځون چې نوموړی هم د تحریم کوونکو په ډله کې وو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پریکړه لیک کې ټول د شوي بحثونه تکراري دي. د نوموړي په وینا باید دغه جرګه له طالبانو سره د سولې له توافق وروسته جوړه سوې وای.
کوم بحثونه چې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې مطرح شول دا ټول هماغه بحثونه وو چې پخوا هم د رهبری شورا د مطالعې په ناسته کې او هم په نورو ناستو کې د افغانانو ترمنځ تحشیم ټینګار شوی وو. هېڅ شی د سولې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې نوی نه وو.
د سولې مشورتي لوی جرګه د جمعې په ورځ د څلورویشت مادې پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دغه پریکړه لیک کې فوري اوربان د بین الافغاني خبرو پیل، د زندانیانو تبادله، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، او له افغانستانه په همغږۍ او غور د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. له دې وروسته طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لوی جرګه فرمایشي وبلله او د اوربان له حکومت سره د مخامخ خبرو په ګډون د جرګې ټولې غوښتنې رد کړې. عبدالله عبدالله دوستم حمید کرزی د جمهور ریاست د دولسو کاندیدانو په ګډون ځینې افغان سیاستوالو مشورتي لویه جرګه تحریم کړې وه. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم وایي چې د جرګې پریکړه لیک د سولې له اوسنۍ پروسې سره مرسته نه سي کولای. د دغه ټیم ویان قدرشاه ازادي راډیو ته وویل
سره لدې چې په اصطلاح د مشورتي لویه جرګه چې د حکومت پلوړ مصارف باندې جوړه شوې وه، نه د لوی جرګې مشخصات درلودل او نه هم هغه معیارونه یې درلودل چې په اساسي قانون کې ذکر شوی دی. برعکس،
له دې ټولو سره په خوا کې د ملګرو ملتونو سازمان ناټو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړه لیک ملاتړ وکړ او ویلې دي چې دغه جرګه به د اوربان ټینګښت، سولې ته د زمینې برابرولو او د افغانانو د ژوند له ژغورلو سره مرسته وکړي. له دې سره په خوا کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د جرګې ټولې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت له مخې د روژې د مبارکې میاشتې د رسېدو په مناسبت 115 طالب زندانیانو د ازادېدو اعلان وکړ. ولسمشر غني دغه شان وویل چې د دوه اړخیز اوربان او په افغانستان کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو ته هم چمتو دی.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ورځوی نړیوالی مسالې ته په غزه کې د فلسطینیانو او د اسرایلی ځواکونو ترمنځ د تشدد د یوې نوې څپې د راپورت کې د رپورټونه ورکول کیږي. نو په رپورټونه وایي چې اسرایلی الوتکو په غزه کې د حماس د وسلوالي ډلې پر پټو ځایونو حمله کړې دي او په مقابل کې د حماس وسلوالو د اسرایلو سیمو ته راکټ ورویشتې دي. رضوان مراد به د دې کړکیچ په اړه نور معلومات وړاندې کړي.
د اسرائیل جنگی الوتکو د شنبه پورس پر غزې تراړي بیا بریدونه وکړل. تر اوسه پورې پاوس پر غزې د تازه برید د مرګ ژوبلې پړه څه نه دی ویلي، خو د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي چې په نننۍ بمبارۍ کې یو فلسطینی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي دا تازه هوایي برید د فلسطینیانو د حماس ډلې لخوا پر اسرائیلي سیمو د راکټي حملې په عکس العمل کې کړی دی. د اسرائیل پوځي راډیو ویلي دي چې د شنبه په سهار له غزې تړنه شاوخوا 50 راکټونه د اسرائیل پر مختلفو سیمو لګیدلې دي چې مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. راپور نه وایي چې اسرائیلي الوتکو په نننیو بریدونو کې د حماس د راکټ توغولو دوه دستګاوې په نښه کړې دي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د اسرائیلي ځواکونو په یو برید کې د حماس دوه وسلوال وشل شول او یو بل فلسطینی بیا له اسرائیلي عسکرو سره په اخوډب کې وشل شوی دی. فلسطینی مقامات ویلي دي چې د غزې په هغو سیمو کې خونځي تخلیه کړي دي چې د اسرائیل د هوایي بریدونو له خطر سره مخامخ دي. په غزې تراړه کې چې د حماس ډلې تر واک لاندې ده، د تیر کال اپریل میاشت راهیسې هر جمعه زرګونه فلسطینیان د اسرائیل لخوا د غزې د کلابندۍ پر ضد مظاهرې کوي چې په زیاترو مواردو کې دا اعتراضونه په تاوتریخوالي بدلېږي. فلسطینی روغتیایي سرچینو ویلي دي چې تر اوسه پورې په دې شخړو کې څه د پاسه 200 فلسطینیان وژل شوي دي. پر اسرائیلی سیمو د حماس ډلې په پرونیو ډزو کې دوه اسرائیلی سرتیر ژوبل شول. په همدې حال کې مصري چارواکي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لړزنده موافقه کې منځګړتوب کړی دی هڅه کوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیونه فلسطینیان اوسیږي چې د اسرائیل د کلابندۍ له امله له سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل په شونځو کې ولې یو شمېر زده کوونکي د فولی کسید په نوم ټابلیټونه یا ګولۍ چې د افغانستان د معارف وزارت او د عامې روغتیا وزارت په هماهنګۍ د هغوی ته د مرستې لپاره ورکوي نه خوري او ځان ته یې په ضرر ګڼي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د فولیک اسید یا اوسپنې د ټابلیټونو په اړه چې د افغانستان په ښوونځیو کې په نجونو زده کوونکو ویشل کیږي دا واضح چې تاوان اړوي. دې برید ته رسیدلې چې اوس ډېرې دوی یا ټابلیټونه نه خوري. دا د کابل ښار د نجونو یو ښوونځی دی. د دغه ښوونځي دوه تنه زده کوونکي په دې باور دي که چیرې د فولیک اسید ټابلیټونو نه استفاده وکړي ممکن په راتلونکي کې شړ شي.
خارجی ملکونه نسل زیات دا څوک چې دی ګولۍ نه استفاده کوي یعنی دا سده د ټول سده د نشي ګولۍ دی نو ایسته نو ما دا ګولۍ ونه خوړلې.
خو یو شمېر نور انجونې بیا دا وزیر دوی وای دوی و موده وشو چې دا ټابلیټونه خوري او په خپل وجود کې یو مثبت اغیز احساس کړی دی.
سمیه غفوری و در موضوعم شاید بسیار زیاد بود.
سمیه غفوری هم در دغو تابلیتونو پا علا دیری آوازی ویچه تاوان لدی. خود دکتر دلار خوانی نمخیه با اونایی که یو زل خرو سرای دیر خوی ستریا نه احساسوی سبقون خزده کهو او راز هم ستری کهون که نوی
کسلمی باشی چون با تلاوت
پا ورد وقت که در افغانستان در پوهنی وزارت ویان در نوریان نزهت وی فولیکاسید یا در اوسپنی تابلیتونه در جنوز در کهون که در وینی در کمخ در مخنیوی او ذهنی پیاورتیا پا هدف پا خوانزیو که ویشل کیگی.
سالانه تعدادی از شاگردان دختر ما
یا شمیرن جون زده کون که بعد کال پو اگدو که غیر از ریانی تیری کولی او ده غشان موگ ده احساس کوو چه دوی سبقون هم سم نشی اخیستلی نو موگ ارزوان وکره ده زده کون که ده غیر از ری او پسم دول ده سبقون و نزده کول و لامل پدوی که ده وینی کمخت و نو موگ دار ورکر چه ده تابلیتونه ده گرد پراتا توان نلری.
دکتران وی فولیک اسید تابلیتونه ویتامین بی لری چه ده وینی کمخت دیر خدی. په ورته وخت کې د افغانستان د امیروختیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي دا تابلیتونه د ښځو لپاره له شنډېدو یا بې اولادۍ سره هیڅ تړاو نه لري.
د فولیک اسید او د نسل د له منځه تلو ترمنځ هیڅ تړاو نشته. آن ویل کیږي څومره چې د میندو وینه ډیره وي په هماغه اندازه ډیر ماشومان زیږوي. فولیک اسید د ښې روغتیا لپاره دی نو ځکه یې خوړل ګټور دي.
خغل فیروز وی په افغانستان کې شپته سلنه خزي د وینې د کمخ له موضوع زوريږي چې د دې ټابلیټونو خوړل ورته ډیر اړین او ګټور دي. فولیک اسید ټابلیټونه د هغو نجونو زده کوونکو لپاره چې له 15 تر 12 کلونو پورې عمر لري هر کال د عامه روغتیا وزارت لخوا د پوهنې وزارت او یونیسف ادارې لخوا ویشل کیږي.
او اوس ورسو عصمت څاروان ته د سپوږمۍ په اړه خبرې درسره کوي. یا سپوږمۍ ته د تلونکو سپوږمکیو په اړه
هند غواړي چې د سش کال په دوبي کې د سپوږمۍ جنوبي قطب ته ستور بیړۍ یا لینډر ولیشي. تر اوسه پورې د سپوږمۍ دې برخې ته هیڅ ستور بیړۍ نه ده استول شوې. ساینس پوهان باور لري چې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې د 4 میلیارد کلونو پخوانی تیږې شته. هند ویلي چې د دغه هیواد د چاندریان 2 ستور بیړۍ ماموریت به د سش کال د جولای له 9 تر 14 پورې پیل شي. تر دې وړاندې په پام کې و چې هند خپله دا ستور بیړۍ په اپریل کې واستوي. د هند د فضایي تحقیقاتو اداره وایي د سپوږمۍ جنوبي قطب لور ته خپله ستور بیړۍ په دې خاطر څو میاشتې په ځنډ لیږي چې د هغې د ازمیښت په وخت ځینو ستونزو ته متوجه شول. له دې ماموریت سره به امریکا، روسیا او چین وروسته هند په نړۍ کې څلورم هیواد شي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي. دا لومړی ځل دی چې هند سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي. ټاکل شوې ده چې هندي ستور بیړۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته نږدې کښته شي. حاضر دمه د سپوږمۍ په دې برخه کې هیڅ اکتشافي عملیات نه دي شوي. ساینس پوهان باور لري چې دا سیمه 4 میلیارد کاله پخوانۍ ده او شایي د اتومي انرژۍ لپاره ارزښتناک مواد پکې وي. تر دې وړاندې ټولې استول شوي ستوربیړۍ د سپوږمۍ استوا کرښې ته په نږدې سیمه کې کښېناستې دي. هند لومړنۍ ستوربیړۍ چې چاندریان یو نومېده په 2008 میلادي کال فضا ته واستوله، خو یو کال وروسته یې ورسره ارتباط پرې شو.
اوریدونکو، دا خبری مجله مو پای ته ورسېده. بله به فرشته شیخانی وړاندې کړې له ستار فروغ او زموږ له نورو